کې چې د جولای په 15مه د خان کاس پودکاست لخوا خبره شوې ویلي، پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په وخان کې د پاکستان د موجودیت تر څنګ د امنیتي ننګونو، ټي ټي پي او داعش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. وخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دالیز دی چې څلور هیوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دالیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هیواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري، او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ اسیا سره اړیکه ولري. خو پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخانه 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسی سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسی او د واخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولي دي، او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغیز کوي؟ د اقتصادي چارو یو کارپو او د ننګرهار پوهنتون مخکینی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت به افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصلې څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای ترې اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري، ځکه هلته د سټېشن د جوړولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شده میتونه و نه هم تخلی او بارگیری ده او چه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ اسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزوري کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي. ولې؟ دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې مانا چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بېغمه کېږي، په تا باندې تکا ختمېږي، په تا باندې متکي نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تېرېږي نو که 2.5 میلیون ډالر یا 2 سوه میلیون ډالر یا 3 سوه میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا ته 500 شپېته سل یا هغه د قرارداد طبق چې هر څومره وي هغه تاته حق العبور درکوي، خو د 10 کیلومتره حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی سترام په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري، او د طالبانو له حکومته غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی.
د دې سات خبري ټولګه رانغاړو اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي سات له یادمه باسي چې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو، او په عمل کې ثابت کړه چې دای په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی
الجبر او هندسه، ریاضیات، فیزیک او کیمیا باندې. بیا ورسره کله چې ما د کانکور امدګي شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساينسيات ویلو، نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر خدرت وای چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول مرسي کې د شوق سره او درس د خوښیده
لورکونه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه زیات تشویق شوی ومه. دا اول صف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می، نو همدا چې اول صف نه ډیر زیات درس تشویق کړی ومه، اول صف نه می درس سره شوق پیدا شوی.
تاسو ولې کورنۍ تشویق کولای په درس کې چم راسته سره کوله؟ مثلا سره چې په خوندي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې زینې مزامین سره وای په کور کې، چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړ کایو نو مشکلات می ډیرو. البته لومړی سر کې خو می مور او پلار کومک را سره کاو، پس څنګه می مترونه هم ډیر زیات کومک را سره کړای، بل خصوصي کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول، نو ما سره تقریبا دریم شلو د زمي وخت نو فقط دریم سه بعد ما درس ویلو او بیا امتحان ورکړای. د موده کې ما سره می بیا ترونه ډیر زیات کومک وکړو، دوی په کومک ما وکول سوي سي دا دوه نه سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دي؟
بله او بله او
درته ویلې چې اوس کلانی استی چې کله با اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس تلس کلن یم، د جوزه میاشتې په شپږم تاریخ تلس کلن شو.
ډیر ښه، بل خبره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایي چې ډاکټری مو خوښېدله او کدا چې ار څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشدي سر شوق لاول صنف نه د استاد موږ نه پښتنه وکړه چې تاسو انده کې غواړي زنه شي جوړګي، نو کله چې د ما نو بتر اورځید نو ما مغه وخت کې مرته لوسي زه غواړم ډاکټر سم، نو ډاکټري سره مې شوق لوړ وړ کړی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې؟
د دې په اړه څو نظریات د سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونه کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات نه دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم نه دی، نو ما ځان سره دا هوډ وکړ چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د سخی لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لدی، نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړ.
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور زده کړم تم دما ورکوي ک څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د تپ بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچ پوری غواړم پکې مختلف سم البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې، نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخر مرحله پورې د خپل زده کړې سرته
د تاسو د مکتب دورې تر غرزو کله بچي ټولګي رخصت څخه کوټه براغلي څو ساعته په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلي، خو کله چې کانکور امدګي مې شروع کړو نو تقریبا د 14 نه تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو، نو تبا دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سنه راځي، نو خپل هدف په نظر کې نیول د دې هدف لا سره وړلو لپاره مجبور اوسې ما ډیر کار کړی وای.
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي؟ څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوز دي ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره تاسو درس وایې؟
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره د امادګي جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو کوج دی وي ک د ملګرو پارټیان وي، نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلم. بعضی بعضی کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېرو، بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستم، خو په صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناستم.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره وه؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله.
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلی دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز، چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول تر څنګ چې دې ستړی نه سم او خوب مې وینې سي، نو دې تر څنګ به ډېر قهوه استفاده کول.
ډېر ښه. راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسو غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو خپل تجربه نه څه ورته وایي؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره داده چې دوی د اول دی ونر درسي د لوړ هدف تعینولو نه هر څوک کولای شي. دوی د اول ادم یو هدف دی وټاکي، بیا نظر هدف ته چې دوی څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق باید کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو مخکې وویل چې د ما هدف ډېر زیات لوړ و، نو سره له ډېرو مشکلاتو مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای. نو دوی ته مې هم توصیه هم دا ده څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه دې په نظر کې ونیسي، د هغه په اندازه د برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي.
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصابو آرامېدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې. په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې زموږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډېره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډېر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډېر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپلو اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه ووایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو هغه کس چې یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس چې آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو ساعت درس ووایي نو زه په دې مطمئن یم هغه کس چې مغزه آرامه دي نو دې یو ساعت څخه کولی شي 50% استفاده وکړي، خو هغه کس چې یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدینو او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپله ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ، خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي، مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامع خلک ویني چې البته کله کله د دې احساس کوي چې دا خلک د ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفی انګیزه ورکوي چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي. نو زه دې ته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مو دا چې ټول فکر باید درس ته نه د ژوند نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې دیدی دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه د مس یا کومه تفریح سي دی کی دګین د خپل درسونو په اړه فکر وکړي، د خپل درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو د منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه ډیره زیاته، تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سګنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موفق و او کامیاب و او ډېر زحمت ویسته. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم دنه بم پوښتنه کوله، کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دوی ته ما وویل، ما ورته وویل ان شاء الله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله شوم. یعنی
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې د درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان پاک لا ورناورو.
اتل جان زبنگ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګردو زبنگ سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبنگ سره درسونه ویل فری سینفونی ټول خلاص کړی ول ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي علاوه د کورس د مزامینو څخه اندلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتی کار کېدلو د ترکیه د نصاب څخه او د ایران یو بازي برخه نصابونو دی باندې کار کېدل اتل جان دا ټول خلاص کړی ول او رسول دین چې ولسم سم نه فارغ شو دولسم تلړو به آمدګي سم سمون سره شروع کو په آمدګي سم کې مکمل دوره تکمیل کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو هغه د چې نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو
نو استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راس پڅ کې و
اصول د درس د سدي د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده علاوه د دین چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده اتل چې یو ډیسپلین هلکو یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او اومدا تر ټولو غټ راز د کامیابی دو او د بری تر ټولو غټ راز اومدا کیږي یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو ورسله هغه به دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې خپل د قوله چې تقریبا لس د فی دولس د فی تر 15 د فی هم بعضی مضامین د تکرار لوستل خصوصا اجتماعي مضامینه
bale نور ځوانانو ته چې غوړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينس مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمدګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مخاله دا چې غوړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غوړي چې د افغانستان په هنتونو ته لار پیدا کړي نو مهمه خبره ده چې د لسم صف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي خپل ساينسي مضامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او دولسم تزي دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دا ټول شامل دي دا ټول دی باید خلاص کړي ورسره هغه نه چې دولسم صف ته دوی کامیاب شول او د دولسم صف مکمل کال دی دوی به یو آمدګي کلاس ونیسي یو آمدګي صف ونیسي او ان شاء الله ول عزیز چې ارزو لرو د ټول ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمبر لاسته راوړي ان شاء الله
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري کچېرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نکړي لا اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی رازو د اتل خان د تر واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د ستر بریا پاک لا وګړو
ټول ګورو په کې دا ویل سم چې اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده ځکه چې کله هغه ترونه دي ک دا غ نیکو ک دا غ غور نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي اول خو دا دوی نه متاثر سوی ده بل دا په کالج دی په نومړی سیمفونی کې جوهر دا او چې دا یو نومره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو که چې د نوې سره جوړي خپل درسونه کې زیار بست ډیسپلین لپاره موږ ورکول غواړو کې او همدارنګه دین ته هم متحد د دین کې هم کوشش کول مونږ نه خپل وخت کول مدرسو ته وته جماعتو ته پته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لري ده نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړو د مدرسي هغه تاسو موقات برابر کې درسي ځای مرته پیدا برګ هم دا و چې د کانکور نه راغی
کله چې د امتحان ورکاوه امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړی نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې ما دګینې ولا موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي د هڅاوه د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړو د مسولیتونو اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړو چې ان شاء الله مشکل نشته او خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم اعتماد لرم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مهند خلک ورخطا کوي ان شاء الله زه به نه ورخطا کوي نو زموږ ډاډ ورکوب د امتحان په شمه خوب کوي چې نه مطالعه نه کوم خو کوم ځکه چې سبا د امتحان سره کې به فشار لاندې یا به خو بیا باندې نه سينو پورا ډاډ سره دی دا د کورنۍ ډاډ هم سره وتبه
ایا تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسانم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې او اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دلته هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده په درجه کې نور کسانم اتل غوندي وکړ څنګه
بله مونږ پرونه اته زخپل هم پروډوس فو کې نوې درجه تر لاسه کړې ده همداسې نورونه دي بل روم می مرهم زوی دي سی په ټاپ 10 کسانو کې راتل نه سي سي کې همدارنګ یو روم په هند کې میرویس رحم زوی زده کړې کړې دي مشهور محمد ابراهيم زوی هم ماستر دي ټول په خپل وختونه کې بله مکتب کې موږ لګینې ولې پانتونو کې هم ټاپ راغلي دي هغه او شاته تاسو سره د پروتې مارکا اعظم د پورټر سره چې هم ایو لوی اتربې لري نسبتا زموږ لوی ده خو د زموږ زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسي وي په ارس رسي خلکو ته نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسي ده خپل کوشش
ښه طبعا به ارسي وسی ګر زموږ والد صاحب سلام محمد رحیم د معرف سره او مطالعه او درس سره ډیره زیاته مینه لري الحمدلله ملو چې ایو نظر څه هرسي ورته ویلسم او بل زوق شوق د اتل هم زیات ورسره نو طبعا څه یو اړیکه ورسره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه که انجلۍ وي که هلک وي سم زده کړه نشي کولی ځکه اقتصاد خراب وي. خراب اقتصاد څومره په زده کړو باندې اثر کولی شي؟
تاثیر کې منتدا بانه نشي کېدای چې اقتصاد ضعیف وي تعلیم ونه کړي. تا که زموږ اقتصاد وګورو زموږ اقتصاد دومره نورمال اقتصاد نه ښه یو او نه ډېر بد یو. منتها والدین باید پوره قرباني ورکړي، پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومانو خپل اولادونو ته زمینه مساعده کړي چې دوی زده کړې وکړي. ستا مشکلات ستا خدای حل نه ده چې دوی تعلیم سره خدمانی وکړي. اکو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پرېږدي زمینه ورته مساعده نه کړي نو د هغه تانیافتې نه د ناتالمۍ تاوان ډېر، ځکه چې دوی بدو کارونو ته لاس اچوي. نو باید لږ څه زیان ورسره وباسي. حتی بن اقتصادي مشکلات په افغانستان کې د زیاتره کورنیو سره شته، خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي. حتی کوی که خپل دوی سره کوم کوم یو څه کومک کولی شي په آینده کې څه جوړ شي.
تجربه ښودلې ده چې کله یو څوک درس وایي نو پاره حالات کې ویلی شي. یعنې تاسو غواړئ همداسې یو څه ووایئ؟
بله بله، درس په هر وخت کې ویل کېږي. که اقتصادي وضعیت خراب وي، تېره کلونه کې د کانکورونو او نمرګان چې راغلي وو طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه وو، ځکه دوی زیار باسلی، کورنۍ زیار ورسره باسلی، هغه د پام اصطلاح په یوه ډوډۍ وخت سره تېر کړی، منتها درس ته یې وخت ورکړی. دا په دې معنا نه ده چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دی، نه. تعلیم دا اکسکیوز نه مني، ایجوکیشن دا بانه نسي منلی، دا بانه نسي کېدلی. طبعا باید زده کړې وکړي په هر حالت کې.
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه، هغه څومره د زده کړې خنډ ګرځېدلی شي، مثلا ملګرو سره ګرځېدل، بیرون ګرځېدل، سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول، څومره د درس خنډ ګرځېدلی شي؟
اول نه ښه مثال د امام وراره عطل خان رحم زوی ده، ځکه د لیوانانو سره نه ګرځېده، د سوشل میډیا نه سیمه. بل طبعا مت منفي ګټه لري، کله چې دی هوډ لوړ وي، هدف لوړ وي، نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي. دی باید لانډیوانان ګرځېدا څخه منه سي، سوشل میډیا څخه لرې اوسېږي، تلیفونونو څخه لرې اوسېږي. هماغه وخت چې د ملګرو سره کښېني یا سوشل میډیا استعمال کړي، درس ته ورکړي، نو مثبت نتیجه به ولري. هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي، یو ځان هدف سره سي، نو سوشل میډیا څخه لرې اوسېږي. نن سبا زموږ ځوانان تاسو وینئ چې زیاتره په ټاک کې مصروف دي، چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګې لور ته روان دي. نو که مثبته ګټه ترې واخلي، مثبته ګټه هم شته. خو دوی په دوره کې ګټه ترې واخلي، ډېر به ښایي که د پوهنتون نورې ته لاړ شي، طبعا معلومات له ټکنالوژي څخه، نن سبا خو د ټکنالوژي نړۍ ده، معلومات لیکچرې او کورنۍ دندې له انټرنیټ څخه پیدا کېږي. داسې ده. خو که د لسم یولسم دولسم سنف بالخصوص په دې وخت کې استفاده ترې ونه کړي او خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي، نو دا به ډېره ښایي.
افغانستان کې وروستي بدلون د دې لامل شو چې یو شمېر ځوانان له درس نه زړه تورې شول. اسې زړه نه ښه کوي، وایي هغه کسانو چې ویلی څه سول، کار یې چیرې، دفتر یې چیرې، څه ورنه جوړ شول. سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي، لکه اوس طالبان حاکم سوي دي، د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه ښیي لکه پخوا یې چې ښودله. تاسو څه وایئ ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا ښه ده چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کېږي، په عامه خبره نه وایي درس؟ په دې هکله ورته وغږېږئ.
طبعا د سیاسي بدلون چې په افغانستان کې راغی، هغه ځوانانو څخه زه هم یم، الحمدلله صبر کړه، درس هم مرسته کې نه شي کولی، اقتصادي مشکلات سره مخ شو. اما هوډ نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو، هغه ده چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکومه او خپل درسونه هم وایمه.
که واضح ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
پستا داسې ملکونه ډېر دي، افغانستان او بد حالت کې دي، منتها ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي. که موږ د نړۍ ځینې مشهورې څېرې وګورو، په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه هغوی ته رسولي دي، هدف فټاکي، په همغه هدف کار وکړي، له منفي شیانو لرې اوسېږي، منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي، ذهن کې دې دا نظرې نه پرېږدي چې د هدف باندې بده نظر تاثیر وکړي. نو دی همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکړي، مثبت نظریات ځان ته راټول کړي، خپل هدف ته کار وکړي. حالت بدلېږي، یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه پاتې، یوازې له خدای څخه. طبعا حالت بدلېږي، دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، ان شاء الله وخت به راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان په هکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپلو خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل د کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسېږي، خصوصا د خواهش دا و چې دی باید زړه متخصص اوسېږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نورو ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران صحیح وي یا سي نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او هغه بد دي. د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځېږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر، خیر سیمان.
درن دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسی ساعت خبرونه ته خره غلاست نن سه شنبه ده او د وم اتم او نهم ټولګي د بیولوژي درس واردی د یادونې وړ بولم چې د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادي رادیو خبريږي پایلکی د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او خوونکی دا راته تشریح کړ چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده نن به خوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي د حجرې د ویش په برخه کې به دا وورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوی حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې خوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي
موضوع د حجره مستقیم ویش مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي لومړی باکتریا اوږدیږي لږه وروسته د حجره په منځ کې دغه خواته ژوروالی منځ راځي چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي دوهم د حجره غیر مستقیم ویش غیر مستقیم ویش پر دوه ډول دی یو میتوسیسس او بل میوسیس الیب میتوسیسس د حجره په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې لیوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځ راځي نوې تولید شوې حجرې یا لورنی حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي په دې عملیه کې هسته لویش ته مخه یو لړ پیچلی بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو اول پروفیز دوهم میتاپیز دریم اناپیز څلورم تلوپیز بعد وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرفیز په نامه یادیږي په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده میوسیس د کروموزوم د کموالی یو عملیه ده د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي
وکې درنو زده کوونکو تاسو واوریدل چې خونکي ویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخ کې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتینی کې انټرفیس وایي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دوام د اتم ټولګي درسي سات پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. خون کې راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له وځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسی، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې خونکي موږ ته وویل چې ژوندۍ موجودات په منظم ډول د تغذیه لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. خونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي، ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی شي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی شي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري، ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. د هغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریې یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نري ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نري ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غښ د خولې څخه راوباسو. دغه غښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي. دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غښ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه اوازونه هم توپیر لري. قصبة توریې یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودي، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبة توریې لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سږی ته داخلیږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږی ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږی ته داخلیږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږی څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده؟ اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي وه هغه یواري په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونو او د برانشیولو تر مابینځ فرق شته. برانشونه دوه دانې وه، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه چی شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غازه چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته
کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګون ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي. هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دوولس څخه تر شل واري پورې سا اخلي، دا نارمل دی، دا به کېدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دوولس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حده پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي پر راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
کړی د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیک مرغه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. کچې پس بنا خپل وی مړم سبا بیا بیا راځم. کچې پس بنا خپل وی مړم سبا بیا. چل می ولاړی چی پر هوش پکلګا یا رازم خپل می ولاړی چی پر هوش پکلګا یا رازم دایم خانست چی پر دې بازار وټا یا رازم کته پس مین خپل می مړ زباتا تم سہار شڑنے ماشام گا یا رازم لکھائی تم سہار شڑنے ماشام گا یا رازم دائم کانس تچی پر دے بازار